قاضي د قتل په دې قضیه پورې محدود ندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي د سعودي عربستان لخوا پر فعالان او خبريالانو بریدونه باید ودرېږي او د متحده ایالاتونو ته د منلو نه ده، خو د هغه کسانو په منځ کې چې بندیز پرې لګیدلی خپله د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان شامل نه دی. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د یو متحد هیواد په مشر د بندیزونو اړتیا نه لیدل کیږي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وپوښتل شول، هغه وویل چې د سعودي او امریکا اړیکې د یو فرد په اړه له پریکړې لوی دي. د امریکا د خزانې وزارت هم اعلان کړی چې د سعودي عربستان د استخباراتو د یو پخواني کارکوونکي پانګه یې کنګل کړې او له نوموړي سره یې هر ډول راکړه ورکړه جرم بللی. ورته اقدام د هغه پوځي ټولي په وړاندې هم شوی چې د محمد بن سلمان د ساتنې مسؤلیت لري او یوازې هغه ته ثواب ویونکي ګڼل کیږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د سعودي عربستان سره د وسلو پر تړونه مغور کوي، سو ډاډمن شي چې سعودي ته ورکول کیدونکي وسلې دفاعي دي نه یرغلی سي. جمال خاشقجي امریکا کې میش سعودي ټبرې خبریالو او د واشنگټن پوسټ رسپانې لپاره لیکنې او ریپورټونه چمتو کول. هغه د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیه په استنبول کې په څو اسنادو پسې د سعودي کنسلګری ته نووت، خو بیرته ژوندې راونووت او عملته په کنسلګری کې دننه ووژل شو او جسدی ټوټې ټوټې شو. دا 95 کلن خبریال د شاهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه وو. دوستانو، په همدې سره د دې خبرونې پای ته رسیږو. ونیز پروګرامونه راخلو. حقیقت څه دی پروګرام خبريږي، ورپسې تاندې څنګه مهیروي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د کب نهمه د سرتيري ورځ ده. هغه څوک چې د سولې د خبرو ل پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرجوب لشميري ل هم صفر ته نه دی راخته شوی. څکال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامی مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي لمر ګروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خره خلاص ازادي راډیو ته
سلام دی ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغیرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم د مونږ ته اپ سیستم یو پاره کې داخل شوی دی او هر سرباز ته هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی هغه ته معاشونه هر میاشت د هغه اکاونټ او حساب ته بانکي حساب ته په مستقیمه توګه داخليږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي پخوا ډېره یو اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي، چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې وغه بیکګراوند چک شو ته وي پیکا سیستم دی دا ټول زر نه عملی شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنۍ ته رسیدګي ده. په خو کلونو کې نه دوه ته درې ته کلونو کې یو څه فساد په دې سیستم کې اوس موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده د سیستم د لارې ټول تاغه اکرامیه او هغه امتیاز شو کوم یو دی هغه وته ورکړ کیږي. په دې لاندو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نوازست او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه وو، پیشنهاد موږ کړو خو ټول امنیتي دفاعي قوتونو لپاره ده چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړ کیږي او 5000 چې څوک زخمی نه دي. د دې ترڅنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې یعنی ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړ شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې دا سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بل اخر د دفاع وزارت کمزوري وبل شي.
د څه د چې مونږ خو د جنگ په حالت کې مونږ تقریبا ټول دغه پوسټي او بیسونه چې حساب کې شپږ زره پوسټي او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي یا شایبه ته رسیږي کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي یو مشکل رامنځته شي نو هغه یو پیښه وي، نو یو پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي موږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړي دي، یعنې قلوزو قمندانانو دې ته هم صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړل شي ورسره چې کوم دی امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده، پیښه کله د جنګ په وخت کې یو ځای کې دا پیښه رامنځته کېږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظه او د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظه موږ ته مشکل نه لرو.
یوه مهمه مسله په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسکر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، عملا د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکوي. ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لیکه چې صفر ته راښکته
کېدل په جنگ حالت کې به ډیره مشکله خبره وي، او د بهرنیو عسکرو د کچه ځکه صفر ته راټیټه شوله چې نه جنګېږي، چې نه جنګېږي قلارې په خپل بیس کې ناست یو، نو دا خو جدا مسله ده. موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنګونو طریقې او تکتیکونه دغه کړو. تاسو ولیدل چې یو لکه څلوېښت زره عسکر د بهرني قواو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنګ د افغانانو په اوږه باندې یعنی په اصلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعو نه، د خپل ګټو نه، د خپل خلکو نه، د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ دلته لري، دیو د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنې دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسې وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ، هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسې به دغه نوی راپور د یونما لیدلی وي چې خپور کړی دی، زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده، یعنې تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تامین شي، دا زموږ ارزو ده. اما که دا ویو چې صفر ته شي، نو دا به د جنګ په حالت کې ډیره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمېر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، دا هغوی غوښتنه هم داره چې آزاد شي؟ د کب نه هم د سرتیری ورځ ده، څه مو کړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله وزاره دفاع نه شي کولی چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشي کړي. خو زموږ هیله دا ده چې، او شخصا زه په دې عقیده نیمه، هغه افراد چې د هغېو د جرم سطحه ټیټه ده که هغېو معاف شي او خوشي شي، دا به بهتر کوي.
د روسیې پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه، زمون حکومت، جلال مابیانپور صاحب د حکومت غړي، پارلمان غړي، او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده، د افغانستان ولس ملاتړ کوي. نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي، هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي، او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړل کېږي، او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی، موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیری خبر داره چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی سیاسی اقتصادی روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه د ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې خپل حمایت ته دوام ورکوي او پاینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخر از موږ ارزو داره چې موږ په خپل خو ودرېږو چې ته محتاج نه وسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل تقویه کو او په خپل په ټولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای داره چې تقریبا زمونږ درې نوي ونه وي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپله افغانان په خپله پلان کوي او عملي کوي او دا په خپله یو لوی ظرفیت دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرسیال شاه محمود میاخیل له تاسې ډیره مننه.
تاسې نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصاب باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان ضعیف کیږي ډاکټر لارس خپل تداوی ته ادامه ورکړي.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې بې کار کړ هغه مې تنا پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې که د دې حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې توی شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان توی شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او توی شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپکیږو ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصاب باندې فشار زیات وي په وجود باندې فشار زیات وي نو دغه سره طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي. بو شوي نو په کار دی چې ډیر ټینشن ډیر خپګان قانون ونکو بل